راپورونه وایي چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان وروسته له هغه ووژل شول چې سلګونه کسانو الوتکو ته د ننوتو هڅه کوله. ریټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې دوی مړي لیدلي، خو وایي چې معلومه نه ده دا کسان په ډزو وژل شوي که تر پښو لاندې شوي. امریکایي چارواکو ویلي چې له دې مخکې امریکایي سرتیرو د خلکو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې کړې وې. په کابل کې د امریکا د سفارت ټول کارکوونکي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لیږدول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د میدان امنیت یې نیولی. د افغانستان د ملي هوایي چلند اداره وایي چې د کابل فضا د پوځي الوتکو لپاره ځانګړې شوې ده، او له دې وروسته که ملکي الوتنې له دې لارې تیریږي نو خپل لوری د بلې خوا واړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له طالبانو او نورو ډلو غوښتي دي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له زغم څخه کار واخلي. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې ارمنستان تل د جمو او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. په روسیا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره له 800 اوښتی، او په دې ترڅ کې پرون د 814 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو، او په هیتی کې د زلزلې له کبله د تلفاتو شمیر 1300 ته نږدې شو. چارواکو ویلي دي چې د تلفاتو شمیر ښایي تر دې هم زیات شي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاي، طالبان له شل کلن ځنډ وروسته بیرته کابل ته راغلي دي. په ارګ او نورو بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړي دي. دا چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي، نړۍ به د افغانستان په اړه څه نوي اعلانونه کوي، آیا دوی به د طالبانو حکومت یا د طالبانو لخوا اعلانېدونکی دولت په رسمیت پیژني او کنه، نړۍ دا مهال څه وایي، په دې اړه په دې خبرونه کې خپلو میلمنو سره بحث لرو. دوه میلمانه دي را سره چې د بحث ته مو رابللی دي. په امریکا کې میشت افغان کارپو ډاکټر وایس وردګ، او دغه راز بل افغان کارپو مزمل شینواری. ډاکټر صاحب وردګ استودیو ته وصل شوی دی، مهرباني وکړئ ستاسو شپه دې په خیر وي، او نور اوریدونکو ته غرمه په خیر وایم. څه فکر کوئ دغه اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې کومې خواته روان دی؟ موضوع داسې ډېر په چټکۍ سره بدله شوله، ډراماتیک بدلون راغی. ستاسو ارزونې څه ښیي چې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب محترم. په لومړي سر کې تاسو ته سلامونه وایم، او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وایم، او امید داده چې دغه کوم وخیم او مشکل حالات ډیر زر د وطن تیر شي. متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکم، په کوم ډول چې پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی قدرت پریښو او له ارګه ووتو، د قدرت یو خلای د ټول مملکت او د ټول ملت په سطح باندې پریښودله، او تقریبا یو انارشی حاکمه کړله. دغه کوم شعال لاندې، د جمهوریت تر شعال لاندې چې د جګړه کوله، چې د جمهوریت د ساتنې جګړه ده، په پای کې متاسفانه د خپل لامل د دې شو چې هغه ټول جمهوري ارزښتونه وړنګوي، او سرتیری او دغه نظام ټول ړنګي. خو بیا هم که چیرته موږ په هغه شرایطو ته په کتو وګورو، له نیکه مرغه څومره چې توقع کېدله او یا څومره چې توقع کېدای شي په دا رقم یوه انارشی کې دومره لوټ او دومره وینې نه دي توی شوي، جنگونه نه دي شوي، او دومره خلکو ته تاوانونه نه دی رسیدلی. تقریبا بیا هم خلک اغه خپل روزمره ژوند ته تر یوه حده پورې ادامه ورکوي. د بیلګې په توګه په 2004 کال کې امریکا کې کومه غوتافه وګورو، هریکن کاترینا په لویزیانا کې همدغسې لوټ وشو، غلاوې وشوې، پولیسو غلاوې وکې. یعنی دا تقریبا د انسان له طبیعت سره یو تړلی حقیقت دی. لیکن لنیکه مره بیا هم با وجود دی چې په هوایي ډګر کې او په نورو ساحو کې مشکلات موجود دی، لیکن دومره ډیر مشکلات موجود ندی. نو د ما غږ به په طالبانو دغه وي چې زر تر زره د داخلي وزارت فعال کی او حوزه د کابل فعال کی، مشري د داخلي وزارت د دفتن واخلي، د کابل امنیت د واخلي، ځکه کومه د بدیان او په خاص توګه د چرخی پله د زندان مجرمین خوشی کول دا د وخت نه مخکې خبره وه. دا یوه تیروتنه وه، اشتباه وه چې دا باید نه وای شوي تر هغې چې دوی د کابل امنیت په مسئولانه توګه نه وای اخیستی. او دا چې حالات کومې خواته روان دي، دا د فعلن د پاره ډیر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ورباندې نه پیږي. تاسو واورېدل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی یوه درې کسیزه شورا جوړه کړې ده چې په شمول د ده د انجینر صاحب حکمتیار او ډاکټر صاحب عبدالله په ګډون به دوی خبرې کوي په یوه انتقالي یا سرپرست حکومت باندې چې مسئولانه توګه دغه حکومت او واګي طالبانو ته وسپاري. نو فعلا د وخت نه مخکې خبره ده چې موږ ووایو، ځکه دا هر څه هر لحظه په بدلېدو دي او هر ډول معلومات چې موږ اوس ترلاسه کړو کیدای شي شیبه وروسته هغه بدل شي. نو فعلا خبره روانه دي.
بله وردک صاحب، تاسو دغه د لویدیځو هیوادونو د چارواکو د دوی د فعالانو تبصرې او مقالې هم حتما لولی ګورئ او وینئ څه ویل کیږي دا مهال په لویدیځ کې. په امریکا کې پرون موږ راپور درلود چې د برېټانیا صدر اعظم ویل چې د طالبانو دولت باید په رسمیت ونه پیژندل سي. په خوا تر دې امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي. نړۍ به د افغانستان په اړه څه ډول سیاست غوره کوي؟ ځکه دوی ویل چې طالبان باید په سوله ییز ډول راشي، اما په ظاهره سوله ییز ډول نه دی، یو ډول د کودتا یا د سپینو کودتا یا هم هر ډول چې بولئ له حقوقي پلوه ورته تر اوسه ممکن ځانګړی تعریف نه وي شوی دی باندې ته چې پرون رامنځته شوه. نړۍ به اوس له افغانستان سره څه ډول معامله کوي؟
او بلو نړیوالو خو پر طالبانو غه کړی و چې په نظامی شکل باید ښارونو ته ننه نوځي تر هغې پورې چې د سولې مسائل نه دي حل شوي. خو لیکن متاسفانه پخوانی ولسمشر اشرف غنی په مکررن توګه تقریبا دغه دوه کاله په مختلفو ډولونو باندې حتی د هغې نه مخکې د سولې پروسه سبوتاژ کړله. یعنی حتی که موږ هغه د 2014 کال د ده د لومړۍ دورې انتخاباتو ته ولاړ شو، د دوه ځلې د طالبانو سره لیدنې کتنې درلودې، یو ځل په اماراتو کې او یو ځل په سعودي کې. او پریکړه په همدې شوې وه چې ده د طالبانو نه غوښتي وو چې د ده سره مرسته وکړي تر څو چې دی په قدرت ورسیږي او بیا طالبان به مدغم شي حکومت کې. تقریبا درې که څلور څوکۍ ورته وړاندې شوې وې، ستره محکمه، لویه څارنوالي، عدلیه وزارت او حج و اوقاف. لیکن کله چې دای ولسمشر او هغه ټاکنې دموکراتاس ټولو په یاد دي چې په ډېره سولامیزه توګه ترسره شوې، په ټولو د طالبانو ولکې لاندې سیمو کې انتخابات وشول، حتی د کمپاینونه وشول.
تاسو وایئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی یا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سولې ته رښتینی نه و، اما که دغه وروستیو څو میاشتو ته وکتل شي، مثلا د شپږ زره شاوخوا کې بندیانو خلاصول، د پلاو ټاکل دوهې ته د دوی تاګ، او په طالبانو باندې پرله پسې غږ د سولې، دا بیا فکر نه کوئ چې یو څه د دوی نیت ښیي چې دوی سولې ته نیت درلود، خو هغه د سولې تعریف او د سولې څرنګوالی ممکن دوی ته بیل و؟
او متاسفانه اکثر خبر د قدرت د ویش په سر و، دغه تفرقه د قدرت د ویش په سر باندې و، نه د سولې په سر باندې، او یاد تاسو خبره د سولې پر نویت. رښتینی خیر خبر خو ډیر وشوي، خبر خو حتی د جمهوریت شعارونه هم هغه شول، بیا هغه جمهوریت رنګ کو. صداقت بو تاریخ پوهان بیا بالاخره ولی کی چې نوی معلومات را څرګند شي چې آیا څومره صداقت بو درلود د سولې پروسه ته. خو تیمونو هر تیم چې دوه ته تللی دی، یو تیم هم صلاحیت نه دی درلودلی، او حتی د ډاکټر صاحب اشرف غنی دغه وروستۍ خبرې چې څلور پنځه دقیقې وې، دوه درې ورځې د مخه، که تاسو دا واوره و زه یو باصلاحیت ټیم جوړومه چې د سولې مذاکرات ترسره کی، نو تر اوسه پورې د څه کول؟ تر اوسه پورې مانا دا چې دغه ټول ټیمونو صلاحیت نه درلوده، او صلاحیت
ورکوي. بله، نو وردک صاحب، دلته د ملامتۍ خبر راځي، ولسمشر چې کړه داسې خبره کوي چې با صلاحیت پلاوی ګمارم، که پام وي کله چې دا قطر ته پلاوی ته ډیر یو اوږد لست جوړ سو چې هغه وخت کې طالبانو حتی د واده لست و بالوای، دا د واده لست ده، فکر نه کوي چې ولسمشر خپلواک نه و، همدا شاوخوا کسان چې ورسره وو په واک کې ورشریکو، همدوی نه پرېښوده چې دوی یو با صلاحیت پلاوی جوړ کړي؟
دا نو بیا بیخی یو بیل بحث چې ولسمشر ولې که چېرته انتخاباتو کې درغلی نوی شوی، مثال د خبرې په لومړي انتخاباتو کې چې بیا هم راځو طالبانو ورباندې غږ کړی و 2014 کې چې قدرت له ډاکټر صاحب عبدالله سره ونه ویشي، استقامت وکه. لیکن د امریکای خارجه وزیر جان کیری ته غاړه کې کودله، همدغه څه په دویم ځل کې چیرته انتخابات، مثال د خبرې رښتینی انتخابات و درغلی پکې نه و شوی، بیا د ولې قدرت وویشو؟ د دې هغه ټول کمپاین په دې باندې و چې زه سهامي شرکت نه جوړوم، بیا نو د سهمې ولې ورکوي؟ انتخابات و مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوړ، د پارلمان انتخابات و مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوړ، د ستر محکمې صلاحیتونه تر پوښتنې لاندې راوړل. نو تقریبا یو جمهوریت خو د درې ګونو قواوو نه جوړ وي چې په یو بل باندې چک او بیلانس وساتي، لیکن د اجرایوي قوه دومره وپرسوله، دومره قوي کړله چې له نظام نه یو استبدادي نظام جوړ کړی و چې پارلمان تر آخره پورې د ده کابینه سرپرست پاتې شوله. تقریبا مشروعیت د ته داخلي مشروعیت اصلا اهمیت نه درلود، یوازې خارجي مشروعیت د ته مهم و چې تنکی ځوانان تنکی نجونو ته د امریکا نه مثال د خبرې استازی را ځوانان را ولد کوچیانو وکیلانې که دا خو یوه سنتي ټولنه ده، دا خو یوه ډېره درنه ټولنه ده، د درنو پښتنو کوچیانو استازولي له امریکې نه یوه تنکۍ جنۍ نه شي کولی.
ډیر مننه ورجو پروگرام سره بل میلمه هم یو ځای شوی دی خلیل احمد نادم موګه خاغلی مزمل شنوار ته هم بلنه ورکړی و خو هغه اوس ټلیفون نه ځوابوي. خلیل احمد نادم هم چې په بریتانیا کې اوسه د مهال سټډیو ته وصل شوی دی. نادم صاحب ستړي مشي راځي لتاسو به وورو چې حتما مو د وردګ صاحب خبري اوریدلې دي په افغانستان کې راتلونکو ګامونه څه کېدل شي. طالبان چې اوس ارګ تنه نوتلې دي په کابل کې ولکاټینګ کړي ده دوی ته مسپارښتنه چې دی باید لمړیتوبونه یڅوي.
سلامونه تاسو همکارانو ته او جناب وردګ صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. نو ما د وردګ صاحب خبرې واورېدې. رښتیا هم ځینې نیمګړتیاوې ډېرې وې. یعنی ډاکټر اشرف غنی ډېر داسې کارونه وکړه چې واقعیت سره چې افغانستان دې حد ته راوستی واقعیت دا دی. او موږ د تلویزیونونو له لارې همیشه دا ویله چې ته وکړه متاسفانه چې دی په یو حلقې کې ګیرو چې د حلقې د معاصرین ونه شو کولای چې دی وګزي. خو اوس خو مسله بل شو چې یعنی موږ کولای چې ملامتي نه تنه پر ده باندې واچو او نور چې په قدرت کې شریکو هغه نور چې د بحران عامل په افغانستان کې او جز مشکل د افغانستان او د بون کانفرنس نه وروسته دوی همیشه په دغه چوکۍ او په پیسو باندې چنی والی تروسه هغه په دغه کې دي. او دغه د سره حکومت ډیر مشکلات رامنځته کوي. او بل دا چې اشرف غنی د وردګ صاحب په خبره باید چې په 2014 کال چې زه هم د اشرف غنی په کمپاین کې وم او په سلام ماوین د زون غرب د ډاکټر داوود صبا ماوین وم په 2014 زه بادغیس تورلم د خبره صحیح ده. یعنی د طالبانو د حیات د غسه مشران سره په مقرب لسوالی کې یو نیم بین د شپې دوی سره یو کتله او دوی می واڅول چې دوی به د پروسه تخریب نکي او وشتان چې انتخابات سب لاره. اما متاسفانه د داخلي شریک په انتخابات کې او بل د امریکای لاس هم پکې و چې دوی دغخته چې د ضعیف دولت په افغانستان کې متاسفانه اوس رالو دي ته چې طالبان خو په هر شکل چې سو یادې خو قدرت ورسېده. اما تاسو د ناتو د رئیس هغه څرګندونی د بریتانیا د صدراعظم څرګندونی د ملل متحد حتی د ترویکای توصیه یافته چې په مسکو کې د طالبانو په حضور کې جلسه شوه شو دی ویل چې امارات موږ د پاره د دنیا د پاره چې برته یاشي د منلو وړ نه دی. نو په دې حالت کې طالبان نش کولای چې بیل المللي ملاتړ نه چې دوی څوک په رسمیت و نه پیژني دوی وکولای شي د خپل قدرت ته دوام ورکړي. بل دا چې افغانستان خو بودیجې ته ضرورت لري. افغانستان اوس نه معدنونه په کار اچول سي نه داخلي دومره عاید لري چې وکولای شي دغه په اصطلاح بودیجه هم توسوي وي هم هادي بودیجه تکمیل کې د خلکو معاشونه ورکړل سي او د حالت او دا جغرافیا د افغانستان چې بدخشان نیولې تر نیمروز او د هرات نیولې تر تورخمه دا جغرافیا معاش غواړي د خلک په اصطلاح متخصصین ته ضرورت شته او طالبان باید د تیری دورین ډیر باید په اصطلاح پند اخیسته او تجربه حاصل کړي چې اوس په اصل شلو کالو ډیر تغییرات په افغانستان کې راغلي په دنیا کې راغلي په میډیا کې راغلي د سیستمونو
کوم بدلونونه چې تازه معلومیږي هغه دا چې طالبانو اعلان کړی چې خځې دې په اسلامي حجاب کې خپل ځکړو ته ادامه ورکړي او دوی کولای شي چې په دولتي ادارو کې دندې هم تر سره کړي. دا یو بدلون تر سترګو کیږي. او بل دا چې طالبانو د امارات په برخه کې هم په زغرد نه دی ویلي چې دوی به بیا اسلامي امارات رامنځته کوي. دوی ویلي چې یو اسلامي نظام به رامنځته کوي ټول شموله اسلامي نظام. فکر نه کوي یو څه بدلونونه راغلي دي ځکه دوی هم د نړیوالو حساسیتونه درکړي دي.
اسلامي نظام دوی تر اوسه نه دی تعریف کړی چې کوم اسلامي نظام. آیا اسلامي نظام لکه انډونیزیا لکه ماليزیا لکه کوم هیواد اسلامي لکه ترکیه مثلا دا تعریف کړی نه دی. متاسفانه چې همیشه تعریف د اسلام فرق کوي. اوس موږ وګورو چې په اسلام کې مثلا څو مذهب دي یعنی دا مذهبونه په دې معنا ده چې دوی اجماع نشته په اسلام کې، هم مشکلات شته دی په دې چې ګوره مثلا که اوس دین دی خو یو دین دی نو مذهب د چیش دپاره دی
هغه خو بیل بحث دی نادم سے بغه باندې به نه لګي گو چې څه بل خواته بحث لا ابو نزور پام دی خبرې کو چې دوی وس اسلامي نظام اعلانی او د امارات کلمه ور سره نه راولي ځکه امارات یو څه بار لري ممکن ځکه د دوی مشر هم تر اوسه نه دی را څرګند شوی اما که اسلامي نظام اعلانی فکر کوي نړۍ به له دوی سره هم له دې سره هم دومره داسې حساسیت خو لکه څنګه چې د امارات له کلمې سره دوی لري
خو او که چیرې اسلامي نظام تعریف نه لري او هغه امارات به منتها نوم به اسلامي امارات دي کرنه به هغه نو دلته بیا خلق خو پوهېږي اوس خو داسې نه ده چې خلک نه پوهېږي چې دوی د دوی هدف څه شی دی دلته باید چې د بیان ازادي ده دلته صحیح ده چې دوی مثلا ښځو ته اجازه ورکول کېږي اما ځینې ځایونو ته شاید دوی پریم نږدي خو ډېر مشکلات شته دی تر اوسه خو د دوی هغه فیصله عمل کرد معلوم نه دی چې خلک دغه په اساس د چوکات پوه شي چې دوی څه کوي بعد هغه به د دنیا اساسیتونه به راپورته شي پورته چې دوی څه کوي تر اوسه خو دوی اعلان کړی نه دي چې دوی څه وکړي او دوی خو انتقالي دولت ته هم داسې مسله مذاکرات دا اوس هم په دوی کې روان دي ډاکټر خلیلزاد او نور د روسیې نماینده او د ټول ناسې په دې باندې کار کوي چې دوی طالبان څه کوي او څه مني او که دوی دا ونه مني او راسان بیا اعلان وکړي او دا خو مشروعیت نه لري د زور له لارې قدرت ته رسیدل بیا مشروعیت نشته دوی باید مشروعیت حاصل کړي یا لوی جرګه دایر کړي یا مثلا انتخابات ترسره کړي یو شی باید وشي غیر دغه خو مشروعیت نشته په دې چې اشرف غني خو تر اوسه استعفا نه دی کړی
او کور ودان نه دی
دلته باید
بله ډیره مننه سلامات سي ورداک سي تاسو څه وای طالبانو ته څه ډول نظام په کار دی چې ترڅو دوی په افغانستان کې دنه هم د روان وضعیت کنټرول کړی شي امنیتي وضعیت ټینګ کړي د غراز اقتصادي او د بازار وضع کنټرول کړي چې خلک له قحطۍ سره مخامخ نشي او زمين کې نړیوال هم پر رسمیت وپیژني او نړیوال هم ورسره ښه تعاملات وکړي
تقریبا دلته خو په نظام باندې پریکړه شوې ده تقریبا دغه د دوه په دغه دوه کالو باندې دوه کاله هم دغه د نظام په هغه نوعیت باندې خبره کېدله او پریکړه دغه څه شوې ده دغه د ایران ته ډېر ورته خو یو سنی حنفي مذهب شریعت به حاکم وي او تقریبا یو شورا د علما و بوی چې دا بو د حکومت یا د دولت ټول ارګانونه څاري او تر اساسي قانون بو دغه پورته ویو او د عبوري حکومت د پاره دوی د 1940 کال د ظاهرشاه اساسي قانون د بیسلاین په توګه باندې منلی و چې دغه به موږ واخلو او په دې باندې به کار وکړو خو د مشروعیت دپاره ځینې شیان دي چې باید یو خو هغه دینی او اسلامي مشروعیت دی چې دوی لري بدون شک لیکن یو هغه ملی او مردمی مشروعیت دی چې دوی باید حاصل کی او دوی ته ډیر زیاته کارپانگی پاتې ده چې باید ترسره کی یو شی چې افغانان ډیر ځورولی دي په سوشل میډیا کې هم ځورولی دي او هغه دا چې دوی صحیح ده په ولایتونو کې په وړو وړو حوزو کې دوی د افغانستان ملی بیرغ را ټیټ کړی دی او خپل د تحریک د طالبانو د اسلامي
ورداک سي د ارګ انزورونه هم خبره شول چې دوی په بیرغ راټیټوي
امغه ترازمه یعنی هغه تقریبا د سپیو احساساتي شکل سره کولای شي چې توجیه کی لیکن دا چې د ارګ د درنښته دوی هغه د ارګ تقدس دوی باید احترام وساتید او دغه بیرغ باید نه وای راټیټ کړی د افغانستان ملی بیرغ سلکلن بیرغ دی ټولو ته منل شوی نړۍ نړۍ کې مشروعیت لري، نو او دا اسلامي بیرغ دی، د اسلامي سمبولونه د طالبانو له بیرغ نه دلته ډېر زیات دي. دوی کولی شي چې مثال د خبرې نسبت د دی نه چې خپل یو نوی بیرغ معرفي کړي، دا به د دوی نړیوالو ته د دوی مشروعیت بیخي زیات را ټیټ کړي، او دوی به ډېره زیاته هڅه وکړي چې د نړۍ مشروعیت ترلاسه کړي. خو د ملي بیرغ تر لاندې به د دوی یو نړیوال مشروعیت ته ډېر په اسانۍ ورسیږي. دا مزل به ډېر دوی د سل کلن مزل به دوی را لند کړی وي. او دوی کولی شي چې خپل بیرغ د طالبانو د اسلامي تحریک بیرغ په توګه د ملي بیرغ تر څنګ وکاروي. دا په ټوله دنیا کې مروجه ده. په امریکا کې دیموکراتان ځانته بیرغ لري، ریپبلیکنان ځانته، خو ملي بیرغ یې بیل دی ټول دنیا کې. او بل اړخ د مشروعیت دغه دی چې دوی څه ډول حکومت تشکیلوي. کابینه د متخصصینو نه جوړه ده، د مسلکي خلکو نه جوړه ده، او که دا د ولایات مثال د خبرې د مردمی خلکو نه جوړه ده، او که چیرته ټول د طالبانو ډلوي او ټول ملایانو نه جوړوي، دا به بل اړخ د مشروعیت.
مننه وردک صاحب. کور موادان دا چې د بحث شیبه لګی پاتې دي، د نادم صاحب لاندې سپارښتنه هم را اخلو. نادم صاحب مهرباني وکړي، څه کول په کار دي طالبانو ته؟ څه ډول نظام باید رامنځته کړي چې هم د افغانستان دننه لانجې ورسره هوار شي، خلک آرام شي، اسوده شي، او هم نړیوال په رسمیت وپیژني؟
بل دا چې زما لاندیز دا دی چې دغه عسکري نظام چې پر ځای و، دغه یونیفورم د نظامی چې په ټول نړۍ کې دا معمول دی، دغه نظامی یونیفورم د منځ یو نسی د حیثیت دی د یو هیواد، او بل یو اطمینان دی د خلکو دپاره. مثلا پولیس یونیفورم، اردو یونیفورم، دا شان باید دوی د منځ یو نسی. برعکس دوی باید یا که چې خلکو ته یو داد ورکړ شي. بل د وردګ ته په خبره، بیرغ دا ملي ارزښت دی، د خلکو دپاره سره کرخه ده. دا درې دغه برقه بیرغ چې د امان الله خان د وخت تر دا د آزادی نښه ده، د وطن نښه ده، او دا باید چې وساتل شي. بل دا چې د متخصصینو د افغانستانو باید استفاده وشي، د خلکو په شخصي مسایلو کې باید دوی مداخله نه کړي، لکه مخکې چې وهله خلک چې ولا ګیره نه لري. دا کارونه باید دوی ونه کړي. دا اوس هغه وخت هم نه دی چې بلغم باید د انسانانو شخصي ازادي او شخصي دغه ته باید تعرض ونه شي.
بله. او د نظام څرنګوالی تاسو څه ډول سپارښتنه ورته کوئ؟ څه ډول نظام باید وي چې نړیوالې حداقل په رسمیت وپیژني او تعاملات وساتي له افغانستان سره، لکه اوس چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم شته، بیرغ شته، همدغه صفات سي؟
خبره دا ده چې نظام مسلمان د افغان ولس نه نوي اشاره نه نه نوي فساد ټول مسلمانان دي، او به اصطلاح اسلام د دوی اصلی ارزښت د افغانانو دی. دوی په دې باید پوه شي چې په اصطلاح او اسلام په زور نه راغلی. تاسې په یاد دی د حزب دیموکراتیک خلق د رژیم په وخت کې خلک د مسجدونه به ډک وه، اما د طالبانو په وخت کې هغه رژیم کې چې خلک به وهله په زور به نه ایستله، او د دې خوا به داخل شو بل خوا وته، یعنی په زور خلک نه مني د مراسم چې په زور پر دا کار باید ونه کړي. او د نننی اثر په نظر کې نیول سره باید د دنیا په اصطلاح غوښتنې ومني چې هغه د حقوق بشر رعایت دی، د ښځو په اصطلاح حقوق دی ورکړ شي، اعلامي حقوق بشر دا شی چې ټول دنیا یې منلی، باید دوی هم ومني. پرېږدي خلک چې په اصطلاح په نسایو باندې باید په اصطلاح جامع اصلاح.
او نادم سیب لاندو کې که راته ووای په یوازې په درس ثانیو کې چې دغه سي بدلونونه په طالبانو کې لیدل شوی یا لیدل کیږي چې دغه سي یو څه بدوي له پخواني نظام سره متفاوت برخورد کوي؟
اوس خو چراغلی خلکو ته اطمینان ورکوي. حتی په هلمند کې خلکو ته ویلي چې موږ د تاسو په ګیر او په موسیقي او دا شان باندې موږ کار نه لرو، او تاسو هر څوک خپل اختیار لري، او موږ پر صفقت راغلی چې امنیت راولو او جنگ ختم کو. او په دغه رویه که دوی مخته لاړ شي، او خلق خلق بام د خلکو تایید ور وګری او کچیر دوی بیا هغه ناکام تجربه تکرار کی دوی پوسی چې دوی دوام نشي کولای دلته برته هغه نام نی راځي او او د دنیا ملاتړم جوړ سرني
ډیره ډیره مننه سلامات حسین ادم سید دې دیونی بس همدلته پایت ورسید ل خپل میلمنو ډاکټر وایس ورداګ او د غراز خلیل احمد نادم سیب څخه ډیره مننه د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر وو بجو دوام کوي په بل خبرونه کې می همکار احمد جعفر احمدی استاسو قربدی احمدی سیب ته په دې خبرونه کې مایکس